اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د نړۍ سترو قدرتونو په جنیوا کې له ایراني لوري سره دوه ورځنۍ خبرې چې پرون پای ته ورسېدې خورا مهمې وبللې. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا د عدلیه ایالتي وزیر او د تحریک انصاف ګوند غړی اسرار الله خان ګنډاپور پرون په اسماعیل خان دیره کې په یوې ځانمرګي برید کې ووژل شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د دې هېواد د لوی مرکه چې او د نړۍ د شپه او قدرتونو ترمنځ خبرې په یوې اعلامیې پای ته ورسېدې. د امریکا د کانګرس دواړو جرګو هغه لایحه تصویب کړه چې د حکومت د دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو راهیسې تړلې دي بیرته پرانیزي. یو امریکایي مفتش اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر پلټونکي د دفتر په یو تازه راپور کې ویل شوي چې له 2004 څخه تر 2012 پورې د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د امریکا له لوري د 320 میلیون ډالرو پرزې بیلې دي چې د هغو ضرورت په پام کې ونیول شي رانیول شوي او ګودامونه پرې ډک شوي دي. په راپور کې د افغانستان دفاع وزارت په دې ملامت بلل شوی چې د پرزو فهرست نه لري او په دې نه پوهیږي چې پرزې چیرې دي او یا کومو پرزو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دې راپور په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې رئیس جیفری فیلټمن او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان پر حالاتو غور وکړ. روسیه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د تروریزم د خپرېدو او د مخدره موادو د قاچاق پر زیاتېدو اندېښمنه ده. پرون ماخام د خیبر پختونخوا د عدلیه ایالتي وزیر او د تحریک انصاف ګوند غړی اسرار الله خان ګنډاپور د اسماعیل خان دیرې په کراچۍ کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. پر نوموړي هغه مهال ځانمرګ برید وشو چې په خپله حجره کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت د میلمنو هرکلی کاوه. ویل کېږي چې ځان وژونکي په حجره کې دننه ځان والوزه او په دغه برید کې د اسرار الله خان ګنډاپور په ګډون 10 تنه ووژل شول او تر 300 زیات ټپیان شول چې د ډېرو حالت د اندېښنې وړ دی. په دې اړه تفصیل وروسته پرونه کې اوري. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د دغه هېواد د لوی مرکه چې او د نړۍ د شپه او قدرتونو ترمنځ خبرې په یوه اعلامیه پای ته ورسېدې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن دا دوه ورځنۍ خبرې خورا مهمې وبللې. ویل چې بل پړاو به راتلونکې میاشت ترسره شي.
The foreign minister of the Islamic Republic of Iran presented an outline of a plan.
پریکړه وشوه چې بل غونډه د نومبر په 8 او 10 په جنیوا کې وشي. د غونډې برخوالو همدارز موافقه وکړه چې اروپایي اتحادیه درې جمع درې او د ایران اټومي ماهران او د بندیزونو کارپوهان به تر راتلونکي غونډې مخکې سره ویني چې پر اختلافاتو خبرې وکړي او عملی ګامونه واخلي. میرمن اشتن دا هم ویل چې 5 جمع 1 ډالر د ایران نوې وړاندیز مهم ګڼي. د امریکا د کانګرس دواړو جرګو هغه لایحه تصویب کړه چې د حکومت د دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو راهیسې تړلې دي بیرته پرانیزي. د استازو جرګې چې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت دغه لایحه چې مخکې په مشرانو جرګه کې تصویب شوې وه پرون ناوخته تایید کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لنډو څرګندونو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو مشران وستایل چې د جوړجاړي ته ورسېدل. وارم دوی دواړو ګوندونو مشرانو څخه مننه وکړم چې موږ دې مرحلې ته ورسولو. کله چې دغه موافقه ماته راورسیږي سمدستي به لاسلیک کړم. موږ به سمدستي بیرته دولتي ادارې پرانیزو او موږ کولای شو د بې اعتمادۍ فضا لري کړو او د سوداګریزو چارو او د امریکایانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. د دې موافقې په نتیجه کې به د امریکا د فدرالي حکومت ادارې چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه قسمن بندې دي بیرته پرانستل شي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت لرونکي ډیموکرات ګوند مشر هیری ریډ وویل د موافقې پر اساس به د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت ته د جنوري تر 15 پوری بودجه ورکړی شو دی. فبروري تر 8 پوری به د پور په ورکولو کې د حکومت د پاتې کېدو مخه ونیسي. د امریکا د کانګرس نور غړي وای په موافقه کې د اوباما د روغتیا د قانون په نامه د هغو کسانو له لوري چې سبسیدي غواړي درغلۍ د مخنیوي تدابیر هم شامل دي. سپینه مڼۍ وایي د عراق صدر اعظم نوري المالکي به په د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنګټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. په یو بیان کې ویل شوي چې په دې کتنه کې به د امریکا او عراق ترمنځ د اوږد مهاله همکاریو پر مسلې خبرې وشي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې اوباما غواړي له عراق سره د امریکا د همکارۍ د پیاوړي کېدو او د سیمه ییزو مسایلو د هماهنګ کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي. دغه کتنه په داسې وخت کې اعلانیږي چې نوري المالکي په هیواد کې د فرقه یي شخړو له زیاتوالي سره مخامخ دی. په دغو شخړو کې چې د اقلیت سنیانو او د مالکي د اکثریت شیعهګانو ترمنځ روانې دي، په وروستیو میاشتو کې زرګونه کسان وژل شوي دي. دا کتنه دغه راز په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د دې ویره زیاته شوې چې ممکن عراق د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د کیمیاوي وسلو د بندیزې اداره وایي پلټونکو یې په سوریه کې یوله ځایونه کتلي دي. دا هغه ځایونه دي چې د سوریې حکومت ورته ویلي چې د کیمیاوي وسلو پروګرامونه یې پکې موجود دي. د کیمیاوي وسلو د بندیز ادارې پرون وویل چې د دوی پلټونکو په شپږو ځایونو کې حساس تجهیزات ویجاړ کړل. دا اداره چې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه ده، د سوریې د کیمیاوي وسلو، کیمیاوي موادو او د تولیدي تاسیساتو د ویجاړولو او څارلو دنده په غاړه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سم د سوریې کیمیاوي وسلې باید د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې له منځه یوړل شي. سوریه وروسته له دې د خپلو کیمیاوي وسلو له سپارلو سره موافقه وکړه چې د اګست په میاشت کې دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په حمله کې د څه باندې 1400 تنو د وژل کېدو پر سر امریکا دمشق ته د حملې خبرداری ورکړ. نړیوالو ماهرانو له تېرې اونۍ څخه د سوریې د کیمیاوي وسلو په ویجاړولو پیل کړی دی. د لاوس هیواد یو الوتکه چې څلوېښت تنه پکې سپاره ول پرون د تایلند او ویتنام ترمنځ په میکونګ سیند کې ولویده. الوتکه د ویتنام له مرکزه دغه هیواد په جنوب کې پاکسي ښار ته روانه وه. لومړني راپورونه وایي چې هوا خرابه وه او ممکن د هوا خرابوالی د دې الوتکې د غورځېدو سبب شوی وي. د تایلند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د الوتکې ټوله 44 سپرلۍ وژل شوې ده. په سپرلیو کې 15 تایلندیان هم شامل دي. ساینس پوهان وایي هغه ټوټه چې لامبو وهونکو له موندلو وروسته پرون له اوبو راویستله د آسماني ډبرې ټوټه ده چې د فبروري په میاشت کې د روسیې په چلیابینسک سیمه کې غورځېدلې وه. دا ټوټه پرون د ارال د چباکول د جهیل تله راویستل شوه. دا ټوټه په جهیل کې 14 متره تر اوبو لاندې موندل شوې. لامبو وهونکو هغه د جهیل غاړې ته راپورته کړ څو اندازه معلومه کړي. سره له دې چې دا ډبره زیاته ماته شوې خو بیا یې هم وزن 570 کیلوګرامو ته رسیږي. باور کېږي چې دا به د آسماني ډبرو تر ټولو لویه ټوټه وي چې تر اوسه پورې موندل شوې ده. د سږ کال په فبروري میاشت کې د روسیې په جنوب کې د چلیبینسک په سیمه د دې ډبرې چې وزن 11000 ټنه اټکل شوی د لویدو په نتیجه کې 1600 تنه ژوبل شول او ګمان کوي چې 3 میلیون ډالر زیان یې اړولی وي. تر دې مخکې تر ټولو لویه موندل شوې آسماني ډبره 11 کیلوګرامه وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي دي. ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 60% له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي.
افغانستان کې 50 کلن ټیټ عمر ماشومان 60% نه زیاتې د خوارزواکۍ له ستونزو سره یو ډول مخامخ دي.
ولې د نړیوالو له میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی؟
تقریبا په حدود 80% کې د موږ نفوس په کرنه کې بوخت دی، اما په کرنه کې په ځوا دومره تولید نه لري چې خپل هغه امراض معیشت څنګه چې لازمه ده هغه بوخت.
تر ازمو له یو افغان اقتصاد پوه سره د هغو عمراني پروژو په اړه مرکه کړې چې تر اوسه د حامد کرزي د حکومت لخوا نه دي بشپړې شوي.
هغه پروژې چې نه تکمیله یا نه تمامې دي، که دا په بیړه سره کار ورباندې ونیسي، دا د نوي حکومت لپاره هم لویه ستونزه ده، ځکه چې هغه نوي انکشافي پروګرامونه هم په خپل مخ کې لري.
په سیمیزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي د خیبر پختونخوا د عدلي ایالتي وزیر او د دې ګوند غړي اسرار الله خان کنډاپور له وژل کېدو سره سره به د سولې او امن هڅې ونه دروي. د نړۍ سترو قدرتونو په جنیوا کې له ایراني لوري سره د ورځنۍ خبرې چې پرون پای ته ورسېدې خورا مهمې وبللې او دغه راز د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنی اداره وایي د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د سلګونو میلیون ډالرو پرزې بیلې دي چې ورته اړتیاوي اخیستل شوي دي. سیګاریا د امریکا د مرستو د څارنی د ادارې سره پلټونکي دفتر په یو راپور کې ویلي چې دا پرزې د سی ایس ټی ایس په نوم یوې نړیوالې قومندانۍ چې مشري امریکایان کوي رانیولې دي. د دې قومندانۍ دنده د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره مرسته ده. عصمت سروانی تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو اداره وایي د افغانستان د ملاتړ لپاره د امریکا په مشرۍ یو پروګرام د موټرو د غیر ضروري پرزو په رانیولو په میلیونونو ډالر ضایع کوي. د سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې د څارنې خاص سرمفتش په یو راپور کې وویل سی ایس ټی سی یا د انتقال ګډه امنیتي قومنداني د داسې پرزو فرمایشونه ورکوي چې ورته اړتیا نه وي او یا په ګودام کې موجود وي. د راپور لمخې پلټونکو د سې ګودامونو موندل چې تر چاته پوري د پرزو له بکسونو څخه ډک دي. د مفتشانو په وینا د قومندانې له 2011 را پدې خو له 3340 څخه 1568 د پرزو شمیر د کاغذ پر مخ لښکړې دي. خدا اداره لا هم د زرګونو پرزو درانیولو لپاره چې احتمال نه ورته اړتیا نشته 110 میلیون ډالر لګوي. په راپور کې ویل شوی چې تر ټولو بدل اداره شي امریکایي مامورین باور نه لري چې دا پرزې په صدرت خوري. دوی تاییدوي چې یوازې 10% پرزې د افغانستان ملي اردو ته ورکول کیږي. د سیګار پلټون کې وایي چې سی ایس ټی سی یا د انتقال ګاډي امنیتي قومندانۍ داسې اسناد وړاندې نه کړی شول چې ثابت کړي له 2010 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د موټرو لپاره پرزې د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوې دي. سیګار د افغانستان پر دفاع وزارت هم انتقاد کړی، ویلي دي چې په دې نه پوهیږي چې کومې پرزې د ثبت او راجستر په کتاب کې شته، چیرې دي او کوم پرزو ته اړتیا لري. د سی ایس ټی ایس مامورینو ویلي تر هغه چې د پرزو بشپړ او جامع لیست چمتو کیږي د ټولو غیر ضروري پرزو پلورل به ودروي. د 2002 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې نږدې 100 میلیارد ډالر لګولې دي. خو سیګار چې جان سوپ کوې سرپلټون کړي په ځلونو په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو موارد موندلي دي.
او پوزا سر چار کل دی مبارک شا باڑے لیلوی اختر دی مبارک.
ازادي راډیو د لوی اختر په ویاړ نن د موسیقي خاصه خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0909 98 92.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مهیروي نن د ورځې په اوګدو کې درته خبرو. تر 2014 میلادي کال وروسته واشنگتن په دې شرط یو شمیر پوځیان په افغانستان کې پریږدي چې قانوني مسؤلیت ولري. ولې واشنگتن پر دغه ټکی ټینګار کوي؟ د ازادي راډیو د خبر د څنګ په راپور کې له احمد شیبراورو.
کابل او واشنگتن دواړه د غوړې تر 2014 کال وروسته یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو دواړه لوري د دغه ځواکونو د قانوني مسؤلیت پر سر موافق نه دي. کابل وایي چې دا پوځیان کله قانون سرغړونه کوي باید افغانستان په محکمو کې محاکمه شي او امریکا دا نه مني. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو د امریکایي ځواکونو د قانوني مسؤلیت پر مسلې موافقه نه ده شوې. حامد کرزی وویل
د خارجي عسکرو او قواو د مسؤلیت پیسې کې بس ورځ ونسو، ځکه چې خبره واضح و چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي. نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي، خصوصا د مسؤلیت مسله.
ټاکل شوی دی چې راتلونکي میاشت جرګه جوړ شي. جان کیری بیا ویلی دی چې له قانوني مسؤلیت پرته به امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې نه شي.
If the issue of jurisdiction cannot be resolved, then unfortunately there cannot be a bilateral security agreement.
ولې هیوادونه د خپل پوځیانو لپاره په بل خاور کې قانوني مسؤلیت غواړي؟ د دې یو علت دا دی چې دغه هیوادونه ویره لري چې کوربه هیوادونه به په خپلو محکمو کې د دوی د پوځیانو سم تحقیقات ونه کړي. حکومتونه دا اندېښنه هم لري چې د دوی د پوځیانو په کوربه هیوادو کې عدلي سیستم شي د عامو خلکو تر فشار لاندې راشي. په تیره بیا هغه وخت چې بهرنیو پوځیانو ته په یوه هیواد کې د یرغلګرو ځواکونو په سترګه وکتل شي خو دولتونه د خپلو پوځیانو د قانوني مسؤلیت غوښتنه کوي، د هغوی د بخښلو غوښتنه نه کوي. په لندن کې د رایل یونایټډ انسټیټیوټ د مرکز د سیاسي علومو څیړونکی مایکل کوتنر وایي د سختو جرمونو په وخت کې د پوځیانو د حقوقي موضوعاتو پر سر اختلافات زیات شي. مثلا په افغانستان کې کېدای شي چې د قتل سزا اعدام وي، خو په بریتانیا کې داسې نه ده. د پوځیانو د حقوقي خوندیتوب په برخه کې ځانګړي اصول نشته. ځینې هیوادونه پر خپلو پوځیانو د خپل هیواد قانون تطبیقوي، یو شمېر بیا د کوربه هیواد قانون ته مخه کوي، او دا مسله د دوو هیوادو له اړیکو سره ارتباط پیدا کوي. په جنوا کې د نړیوالو قوانینو متخصص نیلس مازلر په دې اړه وایي:
countries that are already related to each other through alliances may have
هغه هیوادونه چې ائتلاف کړی وي مخکې تر دې چې د حقوقي مسؤلیت په برخه کې یو تړون وکړي کولای شي یو سره تفاهم په خپلو کې لاسلیک کړي، ځکه چې دغه هیوادونه په خپلو کې د یو بل حقوقي سیستم سره آشنا دي او سیستمونه سره ورته دي. نو کولای شي چې دغه تړون ډیر ساده کړي. د دوی لپاره په عدلي سیستم کې مشارکت د امریکا او افغانستان تر قضیې ډیر ساده وي چې عدلي سیستمونه سره خورا بیل دي.
اوس پوښتنه دا ده چې د حقوقي مسؤلیت پر سر اختلاف د بهرنیو ځواکونو د پاتېدو مخه نیسي. په عراق کې خو چې کله د امریکایي پوځیانو د حقوقي مسؤلیت پر سر اختلاف پیدا شو، امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووتل او د عراقي پوځیانو د روزنې، له هغوی سره د مرستې او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې ګډې وړې شوې او په عراق کې لا هم جګړه روانه ده.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د قضایي مسؤلیت پریکړه لوی جرګې ته پاتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او افغان ولسمشر حامد کرزی د روانې اونۍ په پیل کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر مواردو پر موادو ابتدایي موافقه وکړه. د کابل او واشنگتن ترمنځ دا دوه اړخیز امنیتي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو موقف او د فعالیت څرنګوالی تعینوي. په دې اړه به د څو تنو نظرونه واورو.
امریکان سره امضا کړي، هغه هغه لوی جرګه څه په نامه لوی جرګه ده او د کولی شي چې لوی جرګې ته د امنیتي څېړنې تړون د امضا یعنې امضا خاطر څه په نامه راغواړي. ولې هغه تړون چې که د یو واړي امریکان سره امضا کړي لوی ته خطا پر شوی. زموږ وطن نه یو پر هر جوړ شو د داد هر ملک دوایې ته ضرورت لري. دا یو مجبوری ده، همداسې باید وشي. موږ غواړو چې دا امضا شي، دا چې څوک یې نه غواړي دا بالکل زموږ د ملت دښمنان دي. او که اوس څوک صلح کوي عدله به یخ شي، او که نه کوي عدله به یخ شي. چې موږ ملته توان زیان رسوي، موږ حاکمیت ته زیان رسوي، موږ ارضې ته زیان رسوي او دوی بیا موږ ته دا ګناه کوي لکه چې په کنال چتونه اوري دوی ځانونه خبروي او دا څه پروتا دي چې نه داسې نه وته ګوندي ملک پاکستان ته چې تاسو د تجاوز ویلي کوئ یا دا زیاته ویلي کوئ. نو دا خو بیا د افغانستان ورکې تمام دی. ګاټې چې ملي ګاټې وي د افغانستان ورکې خوندي وي، نو داسې تړون لاسلیک چې وي بیا د افغانستان په ګاټه.
څو تنه اوریدونکو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خپل نظر څرګند کړی او د غرض نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. جان قال کوزید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټ کې وړاندې کوي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د لوګر د والی ارسلا جمال د قتل په اړه مضمون خپور کړ او د غرض د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي مسله هم څرګنده ده. ورسپاره لیکي د ارسلا جمال قتل د دې خبرې څرګندونه کوي چې طالبان لا هم یو قوت دی او په افغانستان کې له 12 کالو جګړې وروسته باید له پامه ونه غورځول شي. په عین حال کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د غزونې په اړه خبرو وځه هم معلومه نه ده او یو اعتبار چې طالبان لا هم د افغان حکومت د جګپوړو کسانو ژوند ته ګواښونه کوي. کرسچن ساينس مانیټر وړاندې لیکي د طالبانو لخوا د جګپوړو حکومتي چارواکو په نخښه کول او وژل خي چې دا ډله په اوس وخت کې د سولې خبرو ته لیواله نه ده او ممکن داسې فکر وکړي چې دوی برلاسي یا وړون کړي او دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو او ائتلافي ځواکونو د بشپړ وتلو امکانات هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکی د امریکا متحده ایالاتو ټینګار کاوه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو لپاره یو معامله وکړي، خو داسې بریښي چې په دې وروستیو کې دا خبره سسته شوې ده. کرسچن ساینس مانیټر زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې له جمهور رئیس کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په اصطلاح دوه اړخیز امنیتي تړون چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته به قانوني چوکاټ برابر کړي لاسلیک کېدو ته نږدې شوی دی. ورسپانه لیکي د جان کیری دا خوشبینی ډیره دقیقه او هر اړخیزه نه ده، او دا ځکه چې د او جمهور رئیس کرزي توافق وکړ چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د معافیت مسله به د پارلمان او لوی جرګې پریکړې ته پرېږدي. د ورسپانه په باور د امریکایي پوځیانو د معافیت مسله په امنیتي تړون کې تر ټولو مهمه او ستره مسله ده. د اوپن ډیموکراسي په نامه انټرنیټي خبرونې په افغانستان کې د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د مسعود جلال یو مضمون خپور کړ او په یو برخه کې لیکي د افغانستان ښځې هغو مشرانو ته چې دا هیواد د خپلو شخصي ګټو، قدرت او د ځان غوښتنې د لوبو په میدان بدل کړی وایي چې نور بس دی. د جلال په باور تر ټولو ستره جګړه انتخابات دي. هر ډول بدلون کراشي او د ښځو ونډه پکې ځلانده نه وي، د افغانستان د ښځو په ژوند کې به کوم ستر بدلون رامنځته نه کړي. مسعود جلال د اوپن ډیموکراسي خبرونه کې د افغانستان د ښځو د ستونزو او د هیواد د شخړو د حل لپاره په څلورو کټګوریو یا مادو کې پراخ وړاندیزونه کړي چې لنډیزې په دې ډول ده. لومړی داستان یا سناریو افغاني سناریو ده. په دې حل کې ټول افغاني اړخونه په یو سولیز حل توافق کولای شي. د افغانانو ترمنځ دا ډول حل د افغاني حل په نامه یادیږي، او دا ځکه چې دا حل د افغانستان د لرغوني دود او مشورو پر اساس رامنځته کیږي. د افغاني ډیموکراسۍ د تعریف پر اساس دا حل ډیر ښه دی، او دا ځکه چې ټول اړخونه پکې توافق ته رسیږي. د مضمون لیکوال لیکي دوهم داستان یا سناریو د بې نظمیو دوام، د 2014 کال انتخاباتو ترسره کیدل او د روانو شخړو د حالت دوام دی. په داسې یو حالت کې به د کابل حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې وي، او د هیواد په زیاتو برخو کې به قومي او سمتي شخړې زیاتې شي، د پراختیا اجنډا، ډیموکراسي او د ښځو حقونه به یرغمل شي. دریم داستان یا سناریو منفي او بیرونکي سناریو ده، او هغه د سخت کورنۍ جګړې له امله د دولت د ړنګېدو حالت دی. دا حالت به افغانستان بیرته د 1990 حالت ته بوزي. مسعود جلال د اوپن ډیموکراسۍ د خبرونې په مضمون کې څلورمه سناریو د پراختیا حالت بولی، او لیکي چې دا حالت ځینې کسان د مرستندویانو د خوښې سناریو بولی، او د پراختیایي کارونو په څنګ کې د یو ډیموکراتیک نظام د جوړولو لپاره لار هواروي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې د سولې او اتحاد بنسټ ټینګ شي.
ازادي راډیو اورید سهار 8 بجې او 28 دقیقې دي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP وای په افغانستان کې 50% له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان په خوار زواکي اخته دي. د دې سازمان یو مسول پر نظر راډیو ته وویل خوار زواکي په ماشومانو کې دی ودی مخنیسي. د خوړو نړیوال سازمان د خوړو د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون و د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي د رسنیو لاره د مرستو د پروګرامونو له طریقې واړي د ماشومان او امیندوارو میندو د خوار زواکي وړاندې خپل حادثه زیات کړی. نور حال کابل مرزیه احمد زیرکوی
د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې 80% ماشومان په شدیدې خوارزواکۍ او 90% څخه زیات ماشومان له کم وزنۍ سره مخامخ دي. د سازمان د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې 80.5% له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان په افغانستان کې په شدیدې خوارزواکۍ اخته دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان د رسنیو د برخې مسول وحید الله امانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
افغانستان کې د 15 کلن ټیټ عمر ماشومان شپږ فیصد نه زیات، 15.5% د خوارزواکۍ له ستونزو سره په یو ډول نه یو ډول مخامخ دي. په دوی کې 8.5% یا هغه ماشومان دي چې دوی د شدید خوارزواکۍ نه رنګ وړي. دغه راز په افغانستان کې د ماشومانو په برخه کې د 15 کلنۍ نه د ټیټ عمر ماشومان د 0.5% یا 0.5% ماشومان چې عمرونه د 15 کلونه کم دي هغوی د کم وزنۍ د ستونزو سره مخامخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې یو شمېر زیات ماشومان د خوارزواکۍ له امله رنځ وړي. خوارزواکۍ د بېلابېلو ناروغیو لامل ده چې په ماشومانو کې د ودې، ځیګر، زړه او اعصابو ناروغۍ سبب کیږي. په هیواد کې فقر او د کورنۍ لږ پوهه له مناسبې تغذیې څخه په ماشومانو کې د خوارزواکۍ لامل کیږي. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې دوی په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د مطبوعاتي څانګې مسؤول وحید الله امانی وویل چې په افغانستان کې دوی د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې توانېدلي چې 80,000 په څخه خورځواکۍ امیدوار میندې او 8000 له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان د قوي تغذیه پروګرام تر پوښښ لاندې راولي. ښاغلی امانی وویل دا پروګرام د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي شوی. وزارت مسؤلینو د خوړو د نړیوال سازمان د راپور په اړه لسویلو ډډه وکړه. د خوړو د نړیوال سازمان د راپور له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې له 8 میلیونو څخه زیات ماشومان له خورځواکۍ څخه رانځبړي. ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان په نړۍ کې د مناسبې تغذیې لپاره پانګه چونه مهمه بولي. د دې سازمان په خبره کې چیرې نړیواله ټولنه 1.2 میلیارد ډالر په راتلونکو 15 کلونو کې د مناسبې تغذیې په برخه کې پانګه چونه وکړي، نو په دې ډول به د میندو د مړینې کچه خورا راټیټه شي.
و موردل چې د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې باندې 8% هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. ولې د نړیوالو له میلیارډونو ډالرو مرسته سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی؟ پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل د کابل پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له کارپوه تاج محمد اکبر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ ستونزه څه ډول حل کېدای شي. هغه په ځواب کې وویل
طبعا پویګه مختصوینه چې هغه وادونه چې په سلاو روسته پاتې دي او یو شاخص یا انډیکس هغه عاید سرانه ده. په افغانستان کې عاید سرانه فوق العاده ټیټ دی. وخت چې موږ وایو چې روسته پاتې وادونه، یعنی هغه په سلا یو څو شاخص دي میارونه دي چې خوراک مکفی او همچنان په سلا موضوع د صحت او مسکن ترانسپورت عامه دغه مسائل دي. بنان دولت د دې لپاره چې دغه موضوع ته پاملرنه وکړي، ایدیغه اساسا عامل دیدیغه به اصطلاح فقر ده. په یو جواب فقر منشأ نسی په اصطلاح به بیکاری یا بیروزگاری طریقه او بیروزگاری په هغه صورت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې هغه پروګرامونه دي ودی او پرمختیا په اصطلاح تر لاس لاندې ونه نیول شي.
مثلا او بخښه اتس ډول پروګرامونه باید عملی سي د دې لپاره چې مشخص څنګه راځي.
تاسو وینئ چې په افغانستان کې سطح د بیروزګاری فوق العاده زیات ده، او که مثلا کار هم وجود لري، هغه په اصطلاح هغه نامرئی کار چې په اصطلاح په ظاهر کې کار لري، اما واقعا هغه داسې عاید نشي ترلاسه کولی چې دوی وکولی شي چې هغه بل په اصطلاح حیاتي چې هغه خوراک و پوشاک و مسکن او صحت او تعلیم و تربیه او دغه ترسره کړي. بنان د دولت دپاره پکار ده چې اول با زیربناو کې یا با بنسلتونی که پانګه اچونه باید کړي و، ولی افغانستان ته تقریبا حدود 3 میلیارد ډالر صرف د بیارغونې او د پرمختیا دپاره راغلل، یعنی کومکونه وشول. بنان په ټولو برخو کې هغه سکتوري پروژو کې مثلا په کرنه او اوبو کې باید دلته پروژې رامنځته شوي و تر څو پورې چې زموږ وګړي په هغه کې په کار بوخت شوي و. ولی موږ تاسو پوهیږو تقریبا په حدود 80% کې زموږ نفوس په کرنه کې بوخت دي، اما په کرنه کې په اصطلاح دومره تولید دوی نه لري چې خپل هغه امرار د معیشت څنګه چې لازمه ده هغه بوک.
بله استاد، که مشخصا راسته ده د تغذیه مسلې ته یعنی ساس په نظر څونه مهمه ده دا مسله چې باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي، یعنی د سوې تغذیه یا د خوارځواکۍ د رفع کولو مسله څونه اهمیت لري؟
طبعا ولی تاسو پوهیږئ اول خو هغه من حیث یو بشر ژوند کې او خصوصا هغه په ماشومان دي، او دوم ته د یو هیواد راتلونکي نسل دی چې یو هیواد جوړي، او دلته تلفات په اصطلاح په دغه سنسال کې فوق العاده زیاتیږي. اول مثلا دغه د فاميلي پلاننګ پروګرام ده چې هغه اساسا اوس قطعا مد نظر نه ده، او بل مثلا موضوع تغذیه ده چې هغه هم روش او میتودونه باید مد نظر ونیول شي. دولت په دغه برخه کې باید په اصطلاح مصارف وکړي، په بودجه کې باید دغه تضای ورکړل شي. او بل د خوانه موضوع د توزیع عادلانه د عایدات او ثروت چې دغه هم په عاید باندې تاثیر چوي، او دغه په موضوع د تغذیه باندې تاثیر چوي،
او د دې لپاره چې په آینده کې مثلا غذایی مسئولیت رامنځته سي د ټول هیواد په سطحه، د دې لپاره اساسي کارونه باید اساسي تدابیر باید څه ډول په پام کې ونیول سي.
باید د دې پاره چې یو خو آنی تدابیر رو چې ما عرض وکړو طریق کې سره میاشت یا اینجوگان او دغه مسائل بی او اساسی تدابیر په یو هیواد کې اقتصادی او ټولنیز وده او پرمختیا ده. وقتی چې موږ ټولنیز وده او پرمختیا وایو هغه په اصطلاح در کاهش فقر ده، ولی په افغانستان کې متاسفین او څوک چې کار نلري طبعا فقر هم وجود لري. د دې لپاره باید بنیادی پروژې خلاص کې ونیول شي تر څو خلکو ته زمینه د کار او زمینه د عاید او لوړوالی د عاید او زمینه د امرار د معیشت باید میسر شي او یو داسې نسل افغانستان ته وړاندې کړو چې هغه په آینده کې یو سالم نسل وي، نگاه د مثلا صحت نه او په اصطلاح نگاه د مغز نه چې هغه په تعلیم تربیه بوخ شي او یو غښتلی ملت رامنځته شي.
د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر چې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د عواملو په اړه نظر څرګندو، دی وایي چې په افغانستان کې بنسټیزې اقتصادي پروژې نه دي تطبیق شوي او همدا علت دی چې د خلکو روزګار سم نه دی سم شوی. دغه راز وړاندې په خپرونه کې مو له یوه افغان اقتصاد پوه سره هم د هغو عمراني پروژو په اړه مرکه کړې چې تر اوسه د حامد کرزي د حکومت لخوا نه دي بشپړې شوي. وخت په افغانستان کې اتنیمې بجې دي، یوه دقه هم پرې اوښتې او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. یو امریکایي مفتش اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا د عدلیه ایالتي وزیر او د تحریک انصاف ګوند غړی اسرار الله خان ګنډاپور د اسماعیل خان د ری په کراچۍ کې په وزن مرګ برید کې ووژل شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د هیواد لوی ملکه چې او د نړۍ د شپو قدرتونو ترمنځ خبرې په یو اعلامیه پای ته ورسېدې. د امریکا د کانګرس دواړو جرګو هغه لایحه تصویب کړه چې د حکومت د دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو رئیس تړلې دي بیرته پرانیزي. سپینه مانی وای د عراق صدر اعظم نوري المالکی به د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنگتن کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د کیمیاوي وسلو د بندیز اداره وایي پلټونکو یې په سوریه کې یو له ځایونه کتلي دي. دا هغه ځایونه دي چې د سوریه حکومت ورته ویلي چې د کیمیاوي وسلو پروګرامونه یې پکې موجود دي. د لاوس هیواد یو الوتکه چې 40 تنه پکې سپاره وو پرون د تایلند او ویتنام ترمنځ په میکونګ سیند کې راولوېده. د تایلند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې الوتکه ټوله 40 سپرلۍ وژل شوې ده. ساینس پوهان وایي هغه ټوټه چې لامبو وهونکو له موندلو وروسته پرون له اوبو راویستله د آسماني ډبرې ټوټه ده چې د فبروري په میاشت کې د روسیې په چلیابینسک سیمه کې غورځېدلې وه. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو او د خبرونه په وروستۍ برخه کې هم د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام درته خبرو. خو اوس پاکستان ته ځو. پرون ماښام د خیبر پښتونخوا د عدلي ایالتي وزیر او تحریک انصاف ګوند غړی اسرار الله خان ګنډاپور د اسماعیل خان دیرې په کراچۍ کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. پر نوموړي هغه مهال ځانمرګی برید وشو چې په خپله حجره کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت د میلمنو هرکلی کاوه. ویل کېږي چې ځان وژونکي په حجره کې دننه ځان والوزه او په دغه برید کې د اسرار الله خان ګنډاپور په ګډون 10 تنه ووژل شول او تر 300 زیات ټپیان شول چې د ډېرو حالت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا امنیتی مسولین وایي چې د چهارشنبه په ماښام د خیبر پختونخوا د عدلي یا قانوني چارو پر ایالتي وزیر اسرار الله خان ګنډاپور د اسماعیل خان د ری په کلاچی نومي سیمه کې هغه محل ځانمرګ برید شو چې نوموړي په خپل حجره کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت له ځایي خلکو سره اختر مبارکي کوله. د اسماعیل خان دیرې د امنیتی مسولینو په وینا په برید کې د اسرار الله خان ګنډاپور په ګډون 10 کسان وژل شوي او 33 زیات ټپیان شوي دي. او په خبره یې ټپیان د کلاچۍ او اسماعیل خان دیرې ځایي روغتونونو ته لیږدولي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. د دوی په خبره نامعلومو وسله والو لومړی د اسرار الله خان د کور مخې ته ډزې وکړې او لاسي بمونه یې غورځول او بیا یو مشکوک سړی د نوموړي په حجره کې د روغبړ پر مهال ځان والوزاو. د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر او دغه حکومت ویان شاه فرمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسرار الله خان ګنډاپور وژنه تایید کړه او زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د امن راوستلو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي.
موږ په هر حالت کې امن غواړو. دا د تحریک انصاف پالیسي ده. زموږ د خاورې زموږ د سیمه جن نشي برداشت کولی. زموږ هر څه تباه برباد شو. ځوانانو مستقبل په خاطر کې دی. نو امن دپاره کوششونه جاری او ساری دي. په دې دغه کې دا چې خراش و چوش نو ډیر افسوس کی سوی تا دیو دا افسوس مقام دے مونږ دې د احمد ماتو
اسرا الله خان ګنڈاپور دروان کال د مای په عمومي ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا ایالتي جرګې ته اسماعیل خان د ریسه خپل خپلواک توګه بریالی شو چې بیا وروسته عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند کې شامل شو او د خیبر پښتونخوا د عدلی وزیر وټاکل شو. تحریک انصاف ګوند د پاکستان دغه ګوندونو له ډلې دی چې تل یې د پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو غوښتنه کړې او د ګوند مشر عمران خان څو ورځې مخکې په پاکستان کې دننه د دوی لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو غوښتنه هم کړې وه. د پاکستان ولسمشر، صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د اسرار الله خان ګنډاپور وژنه غندلې او دای له پاکستانی طالبانو سره د پیلیدونکو احتمالي خبرو اترو د لړۍ د سبوتاش کولو دسیسه وبلله. یاد دی وی چې د پرونی ځان مرګ برید مسولیت د انصار المجاهدین په نامه وسلواله ډلې منلې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پوري اوریدلای شي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 چپو او د غرز لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 چپه اوریدلای شي. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر دغه هیواد لوی مرکه چې او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبري په یو اعلامي پای ته ورسېده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر دا دوه ورځنۍ خبري خورا مهمه وبللې او ویل چې د خبرو بل پړاو بر راتلونکي میاشت په ومه او اتمه تر سره شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د ایران د بهرنوی چارو وزیر وایي هیواد به په څو اونیو کې پر خپل اتمی پروګرام له شپږو سترو هیوادونو سره په جنیوا کې خبري وکړي. د ایران د بندنوی چارو وزیر محمد جواد ظریف له لوري په فیسبوک پاڼه کې دا څرګندونه په جنیوا کې د رواني اونۍ په دوه ورځنیو خبرو کې د پرمختګ ښکارندوی کوي. له ایران سره د دغه هیواد د لانجمن اتمی پروګرام پر سر د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړي لکه امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او دغه راز جرمني خبري کوي. د سه شنبه په ورځ ایران په جنیوا کې یو پلان وړاندیز کړ چې د دغه هیواد په وینا د لانجې د یو مخ پای ته رسیدا سبب کېدای شي. لویدیځوال شک لري چې ایران د اتمی وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران ټینګار کوي چې اتمی پروګرام یوازې د سولې زو مقاصد لپاره دی. د راپورونو له مخې د ایران وړاندیز په درو پړاوونو ویشل شوی چې د یورانیمو د غنی کولو د اندازې کمول هم پکې شامل دي. دا د شپږو نړیوالو قدرتونو اساسي غوښتنه ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن پرون د ایران پر اتمی پروګرام له خبرو وروسته په جنیوا کې یو خبري غونډه ته وویل: له یو شمېر کاري غونډو وروسته موږ د لومړي ځل لپاره په یو ګډه اعلامیه موافقه وکړه. تر دې مخکې په خبرو کې د ایران استازي عباس عراقچی وویل د ایران نوی وړاندیز به نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد د اتمی تاسیساتو څارنه او تفتیش وکړي. د په عین حال کې ایرانی رسنوی ته وویل چې دا ډول تفتیش ته به سر له اوسه اجازه ورنکړي. عراقچی پروند ایران دولتی تلویزیون ته د جنیوا د غونډې ترڅنګ د امریکا او ایران د استازو د سه شنبه د ورځې د دوړ خيزي غونډې په اړه وویل:
په هیئت امریکایي هم به درخواست هیئت
موږ د اکتوبر په 15مه له امریکایي پلاوی سره د دوی په غوښتنه وکتل. موږ پر هغو مسلو غور وکړ چې په اصلي غونډو کې پرې خبري شوې دي او دوی ته مو په بل بڼه تکرار کړې. دوی ځینې پوښتنې لرلې چې موږ ځواب ورکړ. موږ هم د خپل مقابل لوري د پلاو د چلند بدلون په اړه ځینې مسالې لرلې چې مطرح وکړي. لدی چلا یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رسنوی ته ویلي چې له ایران سره به د نړۍ د سترو هیوادونو د خبرو بل پړاو د نومبر په 8مه او 9مه په جنیوا کې ترسره شي.
ازادي رادیو د لوی اختر په ویاړ نن د موسیقي خاصه خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0909 98 92.
زما اسم بختیار ده، زه سیګرت خرڅوم، مکتب کې درس وایم 5م صف کې. دلته شپږونه تر لاسو پورې مکتب ته ځم، بالا دلته راځم کار کوم. زه د ازادي راډیو د مېګ د لارې غواړم ټولو خلکو ته اختر مبارک کړم.
شوای موټر شوی د ورځې او اتیا 500 پیټه غتم ټانګ لوګار کې لا پسې دا غتم د مور دی. مور مکم گاد اچھے شامپو دا مائی رسی شیان رو ری زر ریم سم کرے مکتاب ہے دی آزادی را دی والا لگوالم تے اختر مبارکی طور تاور کم
زمانم نجیب دے موتر شوی کم کر کم موتر نوی زم دو نیم سوا دو سوا گٹم کورتا کورتا ورم دی آزادی را دی لیلار اختر مبارک والم
دے یو شمیر کچنیانو دے اختر مبارکی پیغامنمو واوری دل او مخیل دی چه دی خزو لپاره اونیز پروگرام در تخبور کرو یوا مرکل رو دی افغانستان دی ولسمشری انتخاباتو تا شاوخوا شپگ میاشت پات دی لاساس قانون سرسم اوسنه ولسمشر حامد کرزی چه دی ریاست دوی دوری بشپده شوی دی حق نلری چه پر لپسی دریم دوره ولسمشر شی دی حامد کرزی دی حکومت یو شمیر امرانی پروژه ندی بشپده شوی دغه پروژه به نوی حکومت سپرل کیگی که داسی شی دی نوی ولسمشر خپل اقتصادی پروگرامونه به سرنگ پلی کیگی پدی اړه احمد شیبر دی کابل پوهنتون دی اقتصاد پوهنځی له استاد سید محمد ٹنگار سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې اوسنۍ نیمګړې پروژې باید راتلونکي حکومت ته پاتې شي. ښاغلی ټنګار په ځواب کې وویل
باید ووایم چې هغه پروژې چې نه تکمیل یا نه تمامې دي که دا په بیړه سره کار ورباندې ونیسي او دا پیسې دا اوس چې موجودې دي د دغه امکاناتو څخه اعظمي استفاده ونیسي دا د نوي حکومت لپاره هم لویه ستونزه ده ځکه چې هغه نوي انکشافي پروګرامونه هم په خپل مخکې لري او د هغوی لپاره باید کار وکړي. موږ د اقتصاد له پلوه وایو چې اصلا منابع محدود دي همیشه وه او دغه د خواستې یا نیازونه لا یې تنهی دي لا محدود دي. اصلا د اقتصاد وظیفه هم دا ده چې دغه دود منابیو څخه په اعظمي توګه استفاده وکړي، یعنی هغه دا چې پر ځای مؤثر او معقول یې ولګوي تر څو چې اعظمي ګټه ترې پورته کړي. زما په عقیده نه یوازې دا چې اوس د راتلونکي کال په بودیجه کې هم دولت د ستونزو سره مخامخ دی، دا اوس کومکونه کم دي، مثلا خپله د داخلي عواید کم راټول شوي دي،
یعنی او بخښي یعنی د کومې پروژې چې اوس تر کار لاندې دي د دغو لپاره حکومت پیسې نه لري.
دا کوم پروژه چې وسر کار لاندې او نیمه تمام دي، د دغه لپاره دولت یا حکومت ژمن دی چې په راتلونکي بودیجه کې د راتلونکي کال په بودیجه کې همدغه پای سرته ورسوي، ولې د نوې انکشافي پروژو پلان نه لري، یعنی یوازې او یوازې هغه پروژه چې نه تکمیله او نیمه تمام یا نه تمام پاتې دي.
نو آیا اوسنی حکومت په افغانستان دا توان ولري سه د حمل تر میاشتې چې ټاکل شوی د انتخابات تر سره شي دغه نه تکمیل پروژې بشپړې کړي؟
د انتخاباتو مسله خپله هم په سیاسي لحاظ یو لوی ستونزه ده، نړۍ هم دې ته انتظار ده او کوم کونه چې وعده کړی دی هغه په شرطونو باندې دی، یعنی داسې نه دی چې دغه لکه په خوا چې اخلاص مندانه او دغه کوم کونه کول کزمو انتخابات شفاف و که انتخابات په موافقانه ډول سره ورسېدل او نوې ولسمشر بیل درغلیو او بیل دغه نه وټاکل شو، نو نړۍ د تجمن ده او دا وعده کړې چې دوی به کومکونه کوي او که زموږ انتخابات راتلونکي دا اوس انتخابات په مخ کې لرو که دا شفاف نه و او ستونزې درلودلې تقلب نه ډک و په هغه صورت کې نړۍ هم دې ته زړه نه شکوي چې د افغانستان له حکومت سره کومک وکړي او یا دا چې بریک نیولی به کومک کوي.
که بیرته بیا راشو دې ته سې دا ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي، اوس منی ده ژمی را روان دی او د ظرفیتونو ستونزه هم د راپورونو له مخې په افغانستان کې شته، نو فکر کوي چې د اوسنی حکومت به وتوانی چې خپلې پروژې بشپړې کړي؟
و ولې نه، که چیرته عزم او اراده موجوده وي او هدفمند کار وکړي دا ممکنه ده چې د اوسنۍ حکومت هم دغه نه تکمیل پروژې چې کوم پلان کې لري د دغه پلان مطابق پر مخ بوزي او تطبیق یې په دې شرط چې هدفمند کار وکړي، اراده ولري، ملي احساس ولري او دا پروژه تکمیله ولای شي.
اوسنۍ حکومت باید د راتلونکي کال په انکشافي پروګرامونو باندې فکر ونه کړي، نو تاسو څه فکر؟
دا خو بیل هغه هم چون بودیجه اصلا په لر سمخ کې راغلی په عقرب قوس کې په بودیجه باندې کار کوي او زموږ نوی کال هم تقریبا د سوي د غسر نږدې کړي په جدې کې زموږ نوی بودیجه تطبیقیش، نو په دغه نوی بودیجه کې تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم یا زه په خبر یم حکومت نوی پروګرامونه یا نوی پروژې په پام کې نه دي نیولې، یوازې هغه نه تکمیله او نیمه تمام پروژې چې د هغو لپاره ایله بېله پیسې پیدا کړي یا په لاس کې لري.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټنګارو چې د حکومت د نه تکمیل او عمراني پروژو په اړه یې نظر څرګندوه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیمې نړۍ ته ښه راغلاست. له هر څه د مخه زه لینا شریفي د لوی اختر تر رسیدو مبارکي درته وایم.
بختور دې شاتر
او میرمن اختر څنګه لمنځي او کوم رواجونه پالي؟
د لوی اختر په شپه باندې ټول جنکیانې د کلي په منځ کې میرګن کوو. دریا خو بیا ټول جنکیانې څوک ته چکچکې کوي، څوک سندرې کوي. کور به چې ختم شو لسونه به مسره کړلې.
په دې اړه به په دې خپرونه کې د خوستوالو نجونو او میرمنو خبرې واورو. له ازادۍ راډیو سره اوسئ.
د دوستانو منځ کې فون کاته خوشاله دې
ترنو اوریدونکو، د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ښځو او نارینه وو اختر جلا رنګ او خوند لري. معمولا د اختر لومړۍ درې ورځې د نارینه وو او ماشومانو وي. ښځې تر ډیره د کور په کارونو او میلمه پالنه لګیا وي، خو وروسته له درې ورځو بیا د ښځو اختر پیلېږي. د اختر لمانځنه په بیلابیلو سیمو کې څه نا څه توپیر سره لري. په دې خبرونه کې راځي وګورو چې په خوست کې نجونې او میرمنې اختر څنګه لمانځي او کوم رواجونه پالي. افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت دی چې د اختر د منځنې د دودونو ترڅنګ خپل ګڼ نور پخوانی رواجونه خوندي ساتلي دي. لومړی به د پیغلو له اختره را پیل کړو. سهیلا خوستی وایي چې دوی له څو ورځو مخکې له اختر ته تیاری نیسي. نوې جامې، بنګړي او نکریزې برابروي. سهیلا وایي چې خوستوال نجونې د اختر په شپه میرګن کوي.
د لوی اختر په شپه باندې ټولې جنکیانې د کلي په منځ کې میرګن کوو.
میرګن څه شي ته وایي؟
میرګن هغه ته وایي کنه چې ور، بلکې هغه ته که بیا ډېره لوبه څوک کوي هغه کوي تیرم، بلکې چې هغه ور زر نه ختمېږي تر پایه پورې. هغه کله چې ختم شي لږ رڼا پاتې شي نو هغه ته به ټوله جنکیانې لسونه سره کوي. د ور د پیو داس ځای کې شو چې یو ګوهه ځای هلته د ونې شیان نه وي، دغه پغش چې ور نر شان تیوانه اخلي هغه ډېر په ګوهه ځای کې. هر کله چې هغه ور تیر شي مړ شي، ریشه ډېر کلک شی نه وي، لرګی یا د هغه یوازې پاڼې یا دغه وښه شیان دغې څخه استفاده کوي خلک چې ډېر.
کله چې د اور بلیږي لمبې وهي، تاسو دې ته څه کوئ؟
دې ته موږ یو دریا خو بیا ټول جنکیانې څوک ته چکچکې کوي، څوک سندرې کوي. اور به چې ختم شو لسونه به مسره کړلې، یوې بل بیا ټول به خپل کورونو ته لاړ.
اختر په لومړی درې ورځو کې د نورو سیمو په څیر خوستوالې میرمنې هم د کور په کارونو او میلمه پالنه لګیا وي، خو پیغلوټې بیا په دې ورځو کې هم د نږدې خپلو کره اختر مبارکۍ او د اختری اخیستو ته ځي. نبیله وایي
د اختر په اوله ورځ کله چې قربانۍ تمام شوه، پس له اینه بیا ټول اقارب زمو خلک منکر راځي. او اینه مونږ اول اختر د اختر په اوله ورځ مونږ چیرې نزو، او اختر په دویمه ورځ مونږ د خپل خپلوانو کره زو، او د ماماګانو کره، د ترونو کره، تراند کره، د خلکو ورځ مونږ ډیر خوانتي نو خلو یې غنه. او دریمه دویمه ورځ نه بیا چې کوم خلک پوت وی شروع نو کره اکر مونږ سو
رونغله کم اختر تستر تخ مخر شاب بول پخندروشا رونغله کم اختر تستر تخ مخر.
سهیلا وایي چې په خوست کې د میلې لپاره داسې ځای نشته چې ښځې او نجونې سره ټولې شي او میله وکړي، نو دوی د اختر بندر په هدیره کې جوړوي.
د خوست ریجن نه یو داری واج ډیر د چولته دار کم تفریحي بوغونه نشته. په دې ډیرې ته چې چولته مرته دوال پرم چې اختر وی نوې کال وی کال ته دل پر دې ان مرته دوا مو کې او چای لزان سره وړي، چای مو خري الته کډډې لزان سره وړي، وی په کټول قبرون باندې دوا کې او خو ګم ګم چې چوړې لزان سره غم پیوا چې دغه لپاره چان مو خوشاله خپل مرته دوا او دغه لپاره خلک ډیر دې لپاره کوشش کوي چې الته لږ
لمو دو پستل تا پی جوړيږي خوين دل ورونو اخترای غواړي هم نام ساده کوشل شوی انجلی لخپل جانا
د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست ولایت کې هم کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ له کور اختری جوړه او خطي وړل کیږي. دا چې په دې جوړه کې څه وي له شریفې به وورو.
هغه د اختر نه مخکې بس هغې د خپله یو شل ورځې مخکې دې ته خپله ایدي راوړي، کالي او د کلچې او کیکونه د سامان دې ته، څپلۍ بوټونه نه سامان دې ته، رئیس سامان د هغې ته ټول راوړي اختر نه مخکې.
ورونو اختر ته خویندې بوتلی، ورونو اختر ته خویندې بوتلی، بې ورونو خویندې دیواله ته ناستې دینه. ورونه اختر ته خویندې بیایي، ورونه اختر ته خویندې بیایي، بې ورونو خویندې د تربرو لارې څارینه. خوست اوسیدونکي را به وایي چې په خوست کې دود دی چې د اختر په څلورمه یا پنځمه پلارګنۍ په خپلې واده شوې خور لور پسې ورځي او راولي یې، خو نوې واده شوې نجلۍ بیا مخکې له اختره د پلار کره ځي.
هغه پیغله چې واده شوې ده، مثلا اول کال دی، دویم کال دی، ورورې ورپسې ځي او د خپله خور مخکې د اختر نه را دعوتوي، چې دا امکان نه لري چې د اختر نه یوه هفته مخکې وي یا دوه ورځې مخکې وي.
دغه نوې واده شوې نجلۍ کله چې د پلار له کوره بیرته د خسر کره روانېږي نو تش لاس نه ځي. د جامو تر څنګ د مور پوړي او ټیکلۍ په نامه خواړه تیارېږي او ورسره لیږل کیږي. رابعه یو ځل بیا
هغې ته مرپوړي پخوي. مرپوړي داسې یو رقم غذا ده چې اوړه او شیدې او غوړي سره یو ځای کیږي، داسې په مایع شکل سره وي، بیا په غوړۍ کې پخیږي لکه پراټې غوندې. خو د پراټې نه ډېرې خوږې دي او ډېر مزهداره ډوډۍ ده. دومره زیاتې ورته پخوي چې حتی په خرې باروي او د میړه کور ته یې وړي، د پلار د کور نه. یا یې ورور دی یا یې وراره دی، دوه سړي به ورپسې وي او دا ټیکلۍ به د میړه کور ته یې ورته وړي او په دې کې چرګې ورته پخې کړي وي، سرې کړي وي، جامې ورته کوي. دا ټول ارتباط په دین نسی چې په دې جلی باندې ولور اخیستې دی او د پلار کور مجبور دی چې دغه ټول باید د خپلې لور دپاره وکړي. کله چې د میړه کلي ته په اصلاح ورسېده نو ټول د واړه واړه کوشنیان خبر شي چې فلانۍ د خپل پلار کور ته لاړه وه، دغه د ټیکلۍ او مرپوړي راوړي دي، دا سوغات یې راوړی دی. دا ښځې د پیغلې سره یو ځای کیږي او دا په دا ټول کلي باندې په د کورو باندې ویشي.
بیلو سیمو کې د اختر د لومړۍ ورځې خوړه توپیر لري. زیاتره خلک هڅه کوي چې په دې ورځ هوسانی پخې کړي. لو سهیلا او شبنمې به وورو چې په خوست کې د اختر لومړۍ ورځ څه پخېږي او کومه میوه دانه تیاریږي.
اکثره دود چې دغه مستی ورځې دي کنه، ډنډکې د هغه خلک زیات تیاروي.
بس د اختر په ورځ نه بس دیګونه باندې وي، د غټې وریجې پخوو، غوړي پکې اچوو، د زیړ غوړي دا غیو بل کور ته ځي. بس اختر مبارکي هم کوي، ډوډۍ هم ورکره خوري، شین چای کوو، کڅو شیدو چای خوري، هغه ورته تیاروو. بس میوه دانې جوړوو، پستې بادام دار شی پکې اچوو.
پیغلو پیغلوټو او نوې ناوې اختر کې شور مستی او خوشحالي ډېره وي، خو د میرمنو اختر بیا بل رنګ لري. ځکه خو وایي پیغلتوب نیمه پاچاهي ده، پیغلتوب نیمه پاچاهي ده، ورک ناوې توب کړي چې دوه نیمې ورځې وینه. شبنم وایي چې د میرمنو د اختر چندان خوند نشته.
په خوست کې خو ښځې بیچاره دي، هېڅ شي نه خوند نشي اخیستک، بس ټوله ورځ کارونه دي، نو بس د سړیو خدمت ده. بس ښځې داسې زندګي نه لري چې ته وایې چې داسې ښه ارامه زندګي لري. غواوې دي، چرګې دي، مشکلات یې ډېر دي. که پلارګنۍ ته لاړه شي هغې ځای نه ازاده ګرځېدی شي، که خورګنۍ کې وي ازاد نه شي ګرځېدی، او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته ازاده وګرځي. بس په کور کې که جنکۍ وي هغه ګرځي، هغې ته اجازه شته، خو چې د کومو ودونه کړې وي ښځو ته اجازه نه ورکوي ته داسې چکر دپاره یا تفریح دپاره چېرته لاړ شي. ډېر سړی مایوسه شي، لاړ شي بس کوټې کې کښېنه، ښه ډېر وژاړه، څوک دي ولاکه په کیسه کې هم څوک نه دي چې ژاړي، وده ژاړي خپلو بچو شي. بس نجونتوب کې داسې وي چې خپل مور وي، خپل پلار وي، خپل ورونه خویندې وي. هغه مور پلار خو بیا ډېر مهربانه وي، خو سره او خواښې کله دومره مهربانه کېږي.
سال کرزم شیرا یاد رشتے مڑے اختر کے، ہاغ وقت دل وچینا رازی بمیوڑی اختر کے زان زان لگر زان زان لگر
خوست اوسیدون که زرمینه وای چه خوستوال میرمنه اختر ته یواز پدی خوشحاله وی چه که اجازه ورد کلی چه پدی بهانه یو توش پیده پلار کرا لاریشی او حل تا لگارم وکری
پا اخترونو که خزا با پا آغا صورت که دی پلارگانه کرزی چه دره میاشتی سلور میاشتی دی خسر پکور که تیری کری وی او خ شقایب کاری کرده وی هم داغا خزا دا چه جارو تا برسیگی دیک تا برسیگی دی حیواناتو پالنی تا برسیگی حتا چه پلاسی ونیسی دی خزی بسرات تبوی مگر هم دا با پا دو پو ولاروی او دی خسرگانه خدمت بکوی دوی فقط بیچارگان دی تسترگ پلاروی چه دا اختر راشی چه منگا لارو شو پلارگانه تا آلتا یو سیست راحت کو کله چې یو جلی په خوست کې واده کوي ګوري به چې سترس پینه جلی ده خو خایسته تر تازه لکه یو ګلاب ګل کله چې بعد له واده نه دوی میاشتې بعد له واده نه چې ګوري هغه به تکه توره شوي هغه به هیڅ ونه پیژني چې دا هغه جلی ده چې ما په واده کې لیدلې وه دا ښځه به دونه قورتن به یې تغییر کړی وي او دا بېچاره فقط دې ته سترګې په لاره وي چې زه دا اختر راشي چې زه د پلار کره لاړه شم لږ مې دا د زړه بړاسم هلته وباسم او لږ څه استراحت هم وکړم
سرمینه په خوست ولایت کې د ډیر کار او لولواره د را پیدا شوی ستونزو له امله د میرمنو ژوند تریخ او له کړونو ډک ګڼي
د خوست خزی فقط مال دی یعنی د انسان په سترګه څوک نه ورته ګوري پلار په خسرګنې باندې خرڅوي او خسرګنې هم هلته داسې مفکوره ده چې په دې کور کې څوک نشته چې کار وکړي هله فلاني ته ښځه وکړي یعنی هیڅوک دا نه وایي چې دغه فلانی ژوند لري او څوک ورته وکړي چې سره خوشبخته شي فقط ښځه به سهار جګېږي او زموږ په خوست کې څه شی دی یا په هر کور کې میلمه ده یا د عربستان نه یو څوک راغلی دی ختم خیرات دی یا خو زموږ عمده ستونزه د ډېر ولور اخیستل دي د خسرګنې نه پلار ډېر ولور اخیستوي هغه ټول ورته دښمن شوي وي که په کار کې څه کندي هم وشي ورته وایي چې پلار دې دومره پیسې دې موږ نه اخیستې دي ته موږ په بیه اخیستې مجبوره او مکلفه یې چې دا کار وکړې نور صحیح دي ښې ښې بنګلې ووهلې حتی د لندن په سویه خلکو کورونه ووهل مګر هم ښځو ته هېڅ د ښځې کار نور هم مشکل شو که پیسه داره وي د هغې کار نور هم مشکل ده ځکه مېلمه به ډېر درته راولي پخلی به ډېر ورته کوي او بس له سهاره به منډې وهي تر ماسخوتانه د هغه نه خو چې غریب هم وي ښې اقلا یو شی به پخوي
خوست د جرګو مرکو وطن دی او کله چې سپینګری په یو خبره هوکړه وکړي نو بیا به ګرانه وي چې هغه خبره ماته شي خو زرمینه وایي چې له بده مرغه تر اوسه د سیمې سپینګیرو د ښځو د ژوند د بهترۍ لپاره خبره نه ده کړې خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی ډاکټر میربت خان منګل وایي چې د پخوا په پرتله په خوست کې د خلکو او ښځو په ژوندانه کې ډیر بدلون راغلی دی د ایدامنی چې تر اوسه هم ځینې ستونزې شته خو وایي د تعلیم په امیدو سره دغه ستونزې له منځه تلی شي
موږ یو سلسله داسې قیودات لرو چې بعضې نکات خلاف د شریعت دی خلاف د اسلامي اصولو دی چې دا یو څه د علم کمښه هم هلته وجود لري خاصتا په غرایزو منطقو کې چې هلته علم سطحه بیخي ټیټه ده اوس هلته بعضې امنیتي ستونزې هم شته چې نجونې نشي کولی چې مکاتبو ته هلته لاړ شي موږ هغه وخت کولای شو چې دغه شریعت مخالف پر وجونو څخه راوځو چې موږ تعلیم ته لاسرسی پیدا کو او جمعیه مو تعلیم وکړي نړیوال ټولنه باندې زه انتقاد کوم چې ټول تمرکز یې په مرکز کابل کې مختب ولای دی او دلته پیسې دوی کسرونه په جوړوي او هغه ښځې چې ورته اړتیا لري او لرې سیمې دي کلي بنډې دي هغې ته دوی تر نن ورځې پورې یو پول کومک هم نه دی کړی او هلته عامهګهای وجود لري د عامه پوهاوی باید د کابل نه انتقال کړو ولایتونو ته
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم د اختر ورځې مو په خوښۍ
Get sweet.